السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 23 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزا دهن و د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیزې خپرونې د سولې په لور او ټولنه او سخت دریځي هم لرو. په اول خبرونه لانی ساجمل اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د وزیرستاني ځوان نکی مسعود په وژنه تورن راو انور جیل ته لیکدبل شوی دی. د احتساب عدالت نواز شریف ته د ګل په ورځ د حاضرېدو امر کړی دی او د امریکا او فرانس ولسمشران به راتلونکې اونۍ د ایران په اټمي تړون خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. عدالت د نکیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر سیمې پخانی پولیس افسر راو انور جیل ته لیږلی دی. د نکیب مسعود وکیل شریف کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل د نکیب مسعود د ماورای عدالت وژنې پلټنې لپاره 15 کسیزه پلټنیسې ډلې لخوا سپریم کورټ ته د رپورټ وړاندې کولو رسم نن ټاکل شوې وه، خو دې ډلې رپورټ جمع نه کړ. هغه زیاته کړه
بعد سو سکم اغا رپورٹ دا جی آئی ٹی پا ترادا پورو آغام ندے سمیٹا سوئی او فائنل چالان ہم تروس پوری ندے دا سخاب جمع سوئی تروس پوری سکم تفتیش سوئی دی واغا تفتیش خوندہ دا سیو ساب سکندر دی یعنی تروس پوری سم اپرو را خلق ستا آغا ندے گرفتار سوئی نو سکل سا خلق ہم گرفتار سی نو بیا بدو یو مکمل چالان بقاعدہ جمع کرد.
د نکیب مسعود د کیس مرکزی تورن تن راو انور سموده مفرور و وروسته په مارچ میاشت کې سپریم کورټ ته حاضر شو. راو انور د ګډې پلټنیسې ډلې مخې ته خپل بیان ریکارډ کړی دی او لږ تر لږه خپل دوه همکاران یې په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د شمالي وزیرستان تاجرانو له پولیټیکل انتظامی سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غصبلې وو او له حکومت یې د موضوع غوښتنه کوله. د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل افسر تیمور خان افریدی نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا فیصله وشوله چې په میرانشاه کې ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، جی او سی صاحب، پولیټیکل ایجنټ نارتھ وزیرستان، اے سی ایس فاٹا او دې ریپرزینټیټیوز براج کې به ني او کمپنسیشن ماډلټیز به خپل کې فائنلایز کی چې کمپنسیشن سومره وي او په کومه طریقه د تقسیم شو هغه اسسمنټ سره طریقو شو. په دې باندې موږ مخکې مده اتفاق هو غلط پرمیانه او موږ ختم کړل.
د شمالي وزیرستان د تاجرانو په وینا د سربیا سب عملیاتو لکبله د دوی دیرش سره دکانونه اړنګ کړل شوی دی او دوی تالوی تاوانونه اوریدل دي. د اسلام آباد د احتساب عدالت د پاکستان پخانی وزیر اعظم ته د ګل په ورځ د حاضرېدو امر کړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي عدالت د امر پرون د یوې اورېدنې پر مهال وکړ او د نواز شریف هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي تر 28 اپریل پورې د حاضرېدو نه مستثنا کېدو غوښتنه کړې وه. د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ غړي صدیق الفاروق نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل عدالت د نواز شریف میرمنې ناروغۍ ته په کتو سره د نواز شریف درخواست
اومنی. هسې خو باید عدالت دې خبرې ته وګوري، خو که چېرې داسې ممکنه نه وي نو لکه څنګه چې نواز شریف په لندن کې ویلي وو که عدالت د حاضرېدو نه مستثنا نه کړ نو بیا به حاضرېږي. نواز شریف او خاندان یې د آئین او قانون پابند دي، خو که قانون کې د دې خبرې څه گنجایش وي نو باید عدالت د دې کورنۍ مسلې ته وګوري. هغه وړاندې هم داسې درخواست کړی وو چې عدالت منظور نه کړ.
نواز شریف دا وخت د خپلې میرمنې چې د کینسر ناروغه ده د پښتنې لپاره لندن ته تللې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې 28 وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ کې امنیتي ځواکونو نن ویلي دا داعشیان په بټي کوټ، رودات، دیبالا او دور بابا ولسوالیو کې وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه په نښه شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د اټمي وسلو او بلاستیک میزایلو د تجربو د درولو اعلان کړی دی. د جنوبي کوریا یون هاف خبري ایجنس د رپورټ تر مخه د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنس ویلي چې شمالي کوریا به اټمي تجربو او درولو ته د شمن پاتې کېدو لپاره د جوهري اسمویونو یو مرکز هم تړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا اعلان یو لوی پرمختګ بللی دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د شمالي کوریا او نړۍ لپاره یو ډېر ښه خبر دی، خو جاپان ویلی د شمالي کوریا له اعلانه مطمئن نه دی او تر هغه به په فشار جاری ساتي تر کومه چې د جوهري وسلو او توغندیو پروګرام تړلی نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون به راتلونکي اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اټومي تړون خبرې کوي. پرون د ټرمپ د انتظامی یو لوړپوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې دواړه ولسمشران به د ایران د اټومي تړون ترڅنګ په شام کې د دواړو هیوادونو په شریکو پوځي عملیاتو خبرې کوي، چې د دمشق خواته یې د مبینه کیمیایي برید پر دې عمل کې ترسره کړی و. په پلان کې دا چې ولسمشر میکرون به د اپریل د 13مې نیټې نه د امریکا په سفر وي او د کانګرس شریک غونډې ته به وینا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورټ کې د روس، چین، ایران او شمالي کوریا حکومتونه په اخلاقي توګه ناسم او د ناکرارۍ قوتونه بللې دي. پرون په واشنگټن کې د وزارت لخوا د 2018 کال د بشري حقونو د رپورټ د خپرولو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو نگران وزیر جان سلیوان ویل په نړۍ کې ځینې هیوادونه د امنیت ټینګ ساتلو او د خپلو خلکو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو صلاحیت نه لري، خو ځینې بیا داسې دي چې د کار کولو ته آماده نه دي. نوموړي زیاته کړه د چین، روس، ایران او شمالي کوریا حکومتونه په دغه هیوادونو کې دننه هر ورځ د بشري حقونو سرغړونه کوي او په دغه نتیجه کې د عدم استحکام قوتونه دي. د دې رپورټ لپاره د نړۍ په 200 هیوادونو کې د بشري حقونو د حال جاج اغستل شوی دی. رپورټ په داسې وخت کې خپریږي چې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا نومول شوی د CIA پخوانی مشر مایک پومپیو د کانګرس لخوا د منصوره په انتظار دی. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوره د وزیرستان ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر جیل ته لیږل شوی دی. د نقیب مسعود یو وکیل وایي په مقدمه کې د ټولو تورنو کسانو د نیول کېدو وروسته به چالان جمع کیږي.
هر څه دویم خبره د پروسیکیوشن په حواله باندې تر اوسه پورې څه کم تفتیش شوی دی. هغه تفتیش په نو داسې یو صاحب سکندر دی، یعنی تر اوسه پورې سم پروره خلاص ته هغه نه دی گرفتار شوی.
د شمالي وزیرستان تاجرانو په اسلام آباد کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ختم کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ادارې مهمې غړي مریم حسن له کور د غلا په پیښان دښنه خودلې ده. د کمیشن یو غړي وایي
او داغه مطلب دا چې د يرولو لپاره هغه د بشري حقوقو تنظیم او مطلب دفتر کې کار کوي، نو داغه په نظر ورته موږ ګورو او حکومت په کار کې داغه تاسو.
د جنوبي وزیرستان تو خپل دوتانی قبایل شکایت کوي چې لړې روز ستونزو سره مخامخ دي.
هر څه دا باندې باندې مریض مون باندې وانه نشي ګلې صدا سامن دې څه ګولې
کومر باندې د ځوا سره بلار باندې د نه ډیرات اتلای نه وانه ته.
پولیس پروګرامونه د سولې په لور او ټولنا او سختریزي هم درو له مشال ویډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ویډیو خبرونه ته غوږی. د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر پخوانی پولیس افسر راوانوار د خالی په ورځ عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته جیل ته لیږل شوی دی. په راوانوار تور دی چې نقیب مسعود یې د پولیسو په جالي مقابله کې وژلی و. د مقدمې نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د نقیب الله مسعود د کیس یو وکیل شریف کاکړ وایي چې د وزیرستان د دغه وژل شوي ځوان په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر سیمې پخوانی پولیس افسر راوانوار جیل ته لیږل شوی دی. شریف کاکړ دا خبره د خالی پورس مشال ریډیو ته کړې ده. کاکړ وایي د نقیب مسعود د ماورای عدالت وژنې پلټنو لپاره 15 کسیزه پلټنیزې ډلې لخوا سپریم کورټ ته د رپورټ وړاندې کولو ورځ د اپریل 20مه ټاکل شوې وه، خو دغه ډلې رپورټ جمع نه کړو.
بعد سو چې کوم هغه رپورټ ته GIT په تراده پور هغه هم نه دی سبمټ شوی او فائنل چالان هم تر اوسه پورې نه دی جمع شوی.
د شریف کاکړ په خبره د کیس په لړ کې یو رسمي چالان به هغه وخت جمع شي چې له کیس سره تړلي ځینې مفرور کسان ونیول شي. نوموړی وایي دا یو ځانګړی کیس و چې د اوږد تفتیش پس راو انوار اوس جیل ته ولېږل شو.
هر څه دویم خبره د پروسیکیوشن په حواله باندې تر اوسه پورې څه کم تفتیش شوی دی. هغه تفتیش په نو داسې یو صاحب سکندر دی، یعنی تر اوسه پورې سم مفرور خلاص ته هغه نه دی گرفتار شوی. نو چې کله څه خلک هم گرفتار شي نو بیا به دوی یو مکمل چالان به قاعده جمع کړي. فلال تر دې تر هغه پورې څومره تفتیش شوی دغه پر بنیاد باندې دی نن ولاړ جیل کسټډی ته. جیل کسٹڈی او پولیس کسٹڈی هغه د دې پولیس کسٹڈی تر هغه وخت پورې هغه ملزم بخښي چې هغه د انویسټیګیشن شروع وي. نو چونکی د دغه آئینی تور خونه په آرډری پروسیکیوشن کې لږ ورځې نیولې بیا تر څوارلس پنځلس ورځو پورې، لیکن دا چونکی سپیشل کیس و په دې کې پرت د یوه میاشت په دې انویسټیګیشن کې وو، نو هغه انویسټیګیشن پرس وو او د جیل کسٹڈی لواسته.
د نقیب مسعود ته کیس مرکزی تورن تن راوانوار سمودا مفرور و وروسته په مارچ میاشت کې د سپریم کورټ مخې ته حاضر شو. راوانوار د ګډې پلټنیزې ډلې مخې ته خپل بیان ریکارډ کړی دی او لږ تر لږه خپل دوه همکاران یې په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د راوانوار له خولې ویلي چې د عباس ټاون د پولیسو دوه افسران اکبر ملا او فیصل محمود یې د باور وړ ماتحت افسران ول، خو هغوی یې اعتماد مات کړ. روزپانی د راوانوار لخلی ویلی چې دغه دوه افسرانو لکتر لګه 15 کسان بیولی ول او 14 لکه روپې د خستو پس یې سلور پکې خوشی کړل. تیرونه د کراچۍ ترګرېز د عدالت د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې یو بل کس پولیسو ته په جسمانی ریمانډ سپارلیو. د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راوانوار د ویشکلن وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچۍ کې د جنوري په درېمه تختول شوی او مړی د جنوري په 14مه په ښار کې وموندل شو. هغه وخت راوانوار ویلیو چې نقیب مسعود له طریقې طالبان پاکستان سره تعلق لرلو او له پولیسو سره په مقابله کې اووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه ادعا ناسمې وبللې او وی خودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
د شمالي وزیرستان تاجرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ کامیاب مذاکراتو پس تاجرانو خپل څلور ورځنی احتجاجي مظاهره ختمه کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو او دوکانونو مالکان چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج وو، له حکومت یې غوښتل چې د ضربې اضب پوځي عملیاتو له وجې کاروبارونه او جایدادونه له منځه تللي دي، نو د هغې د ورته معاوضه ورکړل شي. تاجران وایي حکومت ورته باور ورکړی چې غوښتنې به ومنل شي. تفصیل اسرار عالم محمد اورو.
پرون په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د مظاهره کوونکو تاجرانو او د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته تحریري لوزنامه مطبوعاتو ته وړاندې کړل شوه چې د دواړو خواوو لاسلیک شوی و. د لوزنامې په اړه د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي تیمور خان افریدی مشالې ته وویل
دا فیصله وشوله چې په میرانشاه کې ریجی ای ایس پی آر صاحب، جی او سی صاحب، پولیټیکل ایجنټ نارتھ وزیرستان، اے سی ایس فاٹا او دې ریپرزینټیټیوز براج کې به ني او کمپنسیشن ماډلټیز به خپل کې فائنلایز کی چې کمپنسیشن څومره وي او په کومه طریقه د تقسیم شو هغه اسسمنت سره طریقه وشو. په دې باندې موږ مخکې مدې سره اتفاق هو چې غلط پریمیان یې موږ ختم کړل، ګارانټر پولیټیکل انتظامی هم شول او د نو سنټران صاحبان هم شول او سلیم صافی صاحب هم شول.
په دې لوزنامه د شمالي وزیرستان تاجرانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او وایي چې له ډېر وخت راهیسې یې حکومت ته فریاد کاوه چې جایز غوښتنې یې ومنل شي، خو چا ورته څه کوټلې ځواب نه ورکوه.
زمانم ایوب دا ور دے ماشاء اللہ ڈیرا شاہ وشولا ان شاء اللہ چکم آواز وکم خبر آواز مونگ والا ان شاء اللہ اعلیٰ حکام تور سے دلا آگے مونگ پہ خبر باندھے چکم نوٹس واخست لو اور مونگ سر ہے وعدہ اکڑا چیتا سکوم مطالبہ وا آگا ان شاء اللہ مونگ حل کرلا.
ماں نوم جان زیب دے ضرب عذاب سے زمونگا نقصانات سے بھی دکاندارانو زمونگا چا خبر نہ رویدا دلتا مونگ پہ احتجاج بند کی ناستی اوس چ زمونگ سر چا کڑی ہوئی اگر سر مو اگریمنٹ وشا زدا ٹول خلق تا مبارکی ور کم چین
د جمع پر ورځ د شمالي وزیرستان د تاجرانو یو پلاوی د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر له مشر میجر جنرل آصف غفور سره هم ملاقات وکړ او نوموړي ورته باور ورکړ چې احتجاجي مظاهره دې ختمه کړي نو ټولې جایزې غوښتنې به یې ومنل شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه د تاجرانو مشر محمد شفیق پرون مشال ډوته ویل چې چارواکو سره د معاهدي او روستو تم لري چې غوښتنې به یې ومنل شي. خو د په خبره که حکومت د څه قسمه ځنډه کار واخیستو نو بیا به د یو شمېرو نورو غوښتنو سره د اسلام آباد مخه کوي.
زه کوم ذمہ دارو ته راغلی یو هغې مونږ ته دا ګرنټي راکړله چې په 22 تاریخ باندې به هلته به په ټیبل باندې کینو دا به وګورو چې د دې سړي څومره تاوان شوی دی هغه به زه درکوم. که چیرې خدا نه خواسته دغه نه د خلک انحراف وکړلو بیا زه ګورنمنټ ته دا اپیل کوم چې مهرباني وکړي دا خلک په نورو شکلونو کې مارا غواړي. که دا یوه مې حل نه کړله دا دې خبره سره بیا چې زه راځم بیا کېدای شي چې دې سره لس مسالې نور هم راوړم.
د شمالي وزیرستان تاجران وایي په 2014 کال کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د ضربیازه پوځي عملیاتو له وجې د دوی شاوخوا ډېر زره دوکانونه ړنګ شوي. یادې وي چې دې عملیاتو له وجې شاوخوا 100,000 خلک هم بې کوره شوي وو چې زیاتره یې خپلو سیمو ته ستانه شوي.
دا و اسرار المومن تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه پیښه سخت اندېښنه ښودلې چې د یاد سازمان د ډیټرې له کوره نامعلومو کسانو غلا کړې. دا پیښه تر هغې وروسته شوې چې د مدیرې مریم حسن د 2018 کال رپورټ څو ورځې مخکې خپور شوی و. په هغه رپورټ کې د بشري حقوقو په اړه سختې خبرې شوې وې. تفصیل ګلایاز راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ادارې د ایډیټری په کور د ډاکې په شکل کې چاپه غندلې ده او په دغه اړه یې د پلټون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا کونسل غړي شیر محمد نن مشال اړ ویل چې دا د غلا پیښه نه ده بلکې په رڼا ورځ کسان کور ته ورغلي ول او د ویرولو کوشش یې کاوه.
داسې نه ښکاري چې هغه چېرته یو عام کریمینل سړي دا کار کړی. دا خو داسې ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی ځکه چې هغې بدلی چې لسو ماخوتن راغلي په رڼا لکه د لسو بجو نه اول ته یو ګنټه کې ناست یو مدیش دا غینې مدیش کوم کالی مغسې دي دا غې نور نه کړی او دا یم ورته چې موږ به ګار غلی خو ته نه وي اوس که سړی غلا کوي نو هغه د پار په تیار کې راځي په پټه راځي. دا بالکل لاس نه چې هغه زرانه یوازې په کور کې اوسېدا او دا غې مطلب دا چې د يرولو لپاره هغه د بشري حقوقو تنظیم او مطلب په دفتر کې کار کوي نو دا غې په نظر ورته موږ ګورو او حکومت په کار کې دا غې ته پوښتنه.
دا بشري حقوقو کمیشن هم په خپل بیان کې ویلي چې دا وسلوال عام غل نه دوی له پنجاب حکومت غوښتنه کړې چې د دې درکو لګوي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. دا پیښه په داس حال کې رامسته شوې چې د اپریل په 14 نیټه د کمیشن لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي ول چې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګي بریدونو پرتله په هغه پیښو کې ډیر زیات خلک وژل شوي دي چې امنیتي ادارو ورته مقابله یا انکاونټرز وایي. دا راپور مریم حسن په مشرۍ تیار شوی و. د پنجاب حکومت او نور امنیتي ادارو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه سندې ویلي.
د اسلام آباد یو احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ته د ګل په ورځ حاضرې دوه امر کړی دی. هغه دغه عدالت ته خواست کړو چې د 28 اپریل پورې دی هغه د حاضرې دوه نه مستثنا کړل شي. نواز شریف دا وخت په لندن کې د خپلې میرمن چې د کانسر ناروغه ده د پوښتنې لپاره لندن ته تللی دی. فرخنده افسد تفصیل لري.
د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی چې باید هغه د روان ګل پورس د ایون فیلډ اپارټمنټس په کیس کې پخپله حاضر شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف سره د خپلې لور مریم نواز دا وخت په لندن کې د خپلې میرمنې لیدو لا ورغلې. د هغه میرمن کلثوم نواز دا وخت لندن په یو روغتون کې د کینسر علاج کوي. نواز شریف او لور یې د اسلام آباد احتساب عدالت نه د 28 اپریل پورې عدالت نه د استثناء غوښتنه کړې ده کوم چې عدالت رد کړی ده. د مسلم لیگ انون ګوند جنرال سیکرټری صدیق الفاروق وایي باید عدالت د نواز شریف د میرمن د ناروغۍ له وجې تر 28 اپریل پورې دوی د پیښې نه مستثنا کړي.
هسي خو باید عدالت دې خبرې ته وګوري. خو که چېرې داسې ممکنه نه وي نو لکه څنګه چې نواز شریف په لندن کې ویلي وو که عدالت د حاضرېدو نه مستثنا نه کړ نو بیا به حاضرېږي. نواز شریف او خاندان یې د آئین او قانون پابند دی. خو که قانون کې د دې خبرې سره گنجائش وي نو باید عدالت د دې کورنۍ مسلې ته وګوري. هغه وړاندې هم داسې درخواست کړی وو چې عدالت منظور نه کړ.
مریم نواز چې د خپل پلار سره لندن ته د مور لیدلو لتللې ده په یو ټویټ کې ویلي یوه لور د خپلې ناروغه مور او په درې واره منتخب شوی وزیر اعظم د خپلې ناروغه میرمن عیادت نشي کولی. هغې په یو بل ټویټ کې دا هم ویلي مور یې د کینسر له وجې کمزورې شوې ده. هغه په خپله نشي ګرځېدلی او ټولو ته خواست کوي چې د هغې د روغ صحت لپاره دعاوې وکړي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران دا هم وایي نواز شریف به به کوشش کوي چې په دغه کیس کې احتساب عدالت ته وړاندې شي، ځکه چې څوک داسې څه فکر ونه کړي چې ګنې هغه د عدالت کاروایي نه پټ شو. خو که چېرې په قانون کې دا گنجایش وي، نو باید هغه ته تر 28 اپریل استثناء ورکړل شي.
ټولنه او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل سوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. تمه ده چې د پاکستان په سبا له د کورمې او پکتیا ترمنځ خرلاچو لاره د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د پاکستان په دا لاره تیر اتوار تړلې وه. ځایي خلک وایي د لارې د تړل کېدو له کبله ورته تاوانونه رسېدلي دي. شاهین بنیرې له تفصیل سره.
تمه ده چې د پاکستان پوځ د افغانستان پاکستان ترمنځ د پکتیا خرلاسو لاره د تګ راتګ لپاره سبا بیرته پرانیزي. د خرلاسو سیمې یو ځایي مشر ملک سید نصیر حسین پرون مشال لري تو ویل چې د چهارشنبه په ورځ ورته په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ځواکونو مشر بریګیډیر اختر علیم ډاډ ورکړی چې دا لار به د اتوار په ورځ پرانیزي.
دا ټول ٹریڈ والا پریدونه کوي چې جلی شکلی کوي درته مشکلو تی ګوډ والا ہوتا یعنی خپل پریدونه آل تمر سوال دی ان ته دسی یا هوی تر اپنا یو ډوډ ملو شو چې ان شاء الله اتور ریزی کا خدای ته منظور دی نه دې پوک افغان د خرلاته یو بورډر وکولو.
له کورمې د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خرلاسي لاره ډیره مهمه ده او د سیمې ډیری کاروباري هلې ځلې هم له دغې لارې کیږي. دا لاره د پاکستان پوځ تیر اتوار تړلې وه. ځایي سوداګر سید نبی حسین د لارې پرانستېدو ته خوشحاله دی او وایي چې تیرو 15 ورځو کې ورته ډیر مالی تاوانونه رسېدلي دي. هغه وایي که د خرلاسي دروازه پرانستل شوه نو پر لارو کې ولاړ د ټرکونو او لاریانو له کرایو به بچ پاتې شي.
فریش فروټ بالکل خراب شو، اوس اوس الو سیستم یا لوګان او چی لوګان بالکل برانونه خراب شو. اوس سرای سیستم ستانه ما برانی کی مود لوډ کو ګوډي و ګرځول لکه پنجاب نه دی وریجه پروا چی دل دې 9000 روپے لکه 1 لاک روپے دې کرای جوړیږي. نو څو دا ودری جو دې ټریډر ته ای چې تبو دا 5000 روپے وری زاد دړي رګای.
د خرلاسی پکتیا لار تیر اتوار تر هغه وروسته وتړل شو کله چې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنز پر پولا د ازغن تار لګولو پر معاملې انخته وشوه او دواړو خواو ته مرګ جوب لوړیده. د یادونه وردا چې د پوز لخوا په رسمي توګه لا د لارې پرانستېدو پاړه سندي ویل شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
دا مشال ریډیو دا. د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا په لوړګي کې یو ولسی غونډې ته ویل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د انتظام د نوې پالیسۍ په نتیجه کې خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي دي. نوموړي زیاته کړه باید په داسې فیصلو کې د پښتنو مشرانو سره مشوره وشي. تفصیل شاهین بنیرې راکوي.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د انتظام د نوې پالیسۍ په نتیجه کې دواړه خواوې لسونه د ستونزو سره مخ شوې دي. پرون د خیبر جنسي په لوړګي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې په پوله د نوو قوانینو عملي کېدو سره ناروغانو ته ستونزې دي او کاروباري خلک د تاوانونو ښکار شوي دي.
دا یو ډیر اهم مسله ده تورخم بارډر زکه چې دلته هو د روزګار چې ده نه د ټول زمونږ د غریبانو خلکو روزګار پدې ما لګیدل ما پدې کې بار بار هم دا ویلي چې دلته پدې د بارډر دا مسله شو یا د پښتنو نور مسله شو نو پدې د دې باندې چې فیصله سو کوي نو پکار دا چې د پښتنو مشران په اعتماد کې واخلي
د قومي وطن ګوند مشر ویل لړومبه ورځ رئیس فاټا کې د اصلاحاتو په حق کې دی او غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي هغلی شیرپو دا هم ویل چې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو کار هم باید ګړندې کړل شي
مونږ غواړو چې دا پښتون قوم را یوځای شي او ستاسو د دې علاقې مشکلات زموږ مشکلات دي مسائل دي او دا چې په شریکه د دې لپاره جدوجهد وکړو نو د مرجر په حق کې مونږ غوښته چې دا سم نظر تر سره کېدی شي دغه لپاره یو شریکه آواز اوچتول دا زموږ ټولو فرض دی
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د زیارت په ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د قبایلي سیمو په امنیتي وضع او دغلته د مقامي حکومتونو د نظام په عملي کولو بحثونه شوي دي په دې غونډه کې د صوبي وزیر علاو د پیښور کور کمانډر هم ګډون وکړ د چارواکو په وینا دی کمیټې د وسلوالو پر ضد عملیات او د بارډر مینجمنت د پالیسۍ لاندې په پوله د ازغن تار لګولو کار ستایلې دی
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبی وزیرستان د توی خلو تحصیل دوتانه قبیله اوسیدونکو وای چې حکومت دې زر تر زره له وزیر قبایلو سره د دوی تزمه کې شخړه هوار کړي دوی وای د شخړې له کبله دوی له یو شمیر مسلو سره مخامخ دي بلخوا چارواکي وای چې دغه شاوخوا سل کلنه زړه شخړه د هواري لپاره د یوې غیر جانب جرګې جوړولو لپاره هڅې روانې دي لسیمه د مشال ریډیو خبریال اورو
د سولی وزیرستان تو خپل دمتونی قبایلیون ویایي چې دوه میاشتې کېږي چې د وزیر قبایلیانو سره د چینی خوا زاړې زکانۍ کښلې په واجه دوی د رټو مشکلاتو سره مخامخ په دا لړ کښې په دوی لګېدلي بندیزونه نور د دوی د زغم نه د ورچانې دي ملک قدرداد ویایي یو بل قبایلی نظر دم تونا جاتاوی
دا مشکل دا چې موږ د وزیر معامله مخکې سره وه اوس سره د دولت شناختي کارډونه بند دي او په موږ باندې د دوه سره په لار بند درنه ډېره تتلی شي نه وڼه ته موږ ته ډېر سخت مشکل ده موږ نه مو روډ شه نه مو هسپتال شه نه زود کتلی شو نه ډېره ته مو لار شه 40-50 دین وسو چې موږ شناختي کارډونه بند دي حکومت نه موږ حاصل ده چې موږ په دې مسله باندې خامخا یوه څه فیصله سره وسي
په دغه لړ کښې د سعودي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي په کوم حلو ځلو لګیا دي د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر اخلاق احمد خان بنګش نوار وای
کم چینی په مسله ده دا ډېره زیاته خوانۍ مسله ده آلموسټ سنچری اولډ مسله ده دا د ریسنت ټایم کې اوس را تازه شول او دې کې ډېر څه افسوسناکې واقعې وشولې څو مړي پکې وشول دې کې نن سبا پولیټیکل انتظامیا خاص کر پولیټیکل ایجنټ سیم هم پل کې ذاتی دلچسپي اخلي په دې مسلې مؤثر او دفاع حل روزي کنه خاص کر یو غیر جانبدارا جرګه مقررولو کوشش پکې جاري ده تر هغه ټولو فریقانو ته قابل قبول وي
دمتونو قبایلانو دا هم ویلی دی چې د دغه کښلې د سمولو د پاره څومره هم بیړوندي قدمونه وشي د هغې به دمره ښې نتیجې راوځي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مازیګر 3:30 بجې کیدونکې دي. لن خبرونه لانی ساجمل نور. عدالت د نکی مسعود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر سیمې پخانی پولیس افسر راو انور جیل ته لیږلی دی. د نکی مسعود یو وکیل شریف کاکړ نن مشال ویډیو ته وویل د نکی مسعود د موری عدالت وژنې پلټنو لپاره 5 کسیزه پلټنیسي ډلې لخوا سپریم کورټ ته د رپورټ وړاندې کولو رسم نن ټاکل شوی و، خو د ډلې رپورټ چې منع کړ. د شمالي وزیرستان تاجرانو له پولیټیکل انتظامی سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د شمالي وزیرستان د تاجرانو په وینا د سربیاسب عملیاتو له کبله د 2.5 دوکانونه ړنګ کړل شوي دي او 2 تلوي تاوانونه اوریدلي دي. د اسلام آباد د احتساب عدالت د پاکستان پخانی وزیر اعظم ته د ګل فورس ته حاصلېدو امر کړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي عدالت د امر پرون د یوې اورېدنې پر مهال وکړ او د نواز شریف هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي تر 28 اپریل پورې د حاضرېدو نه مستثنا کېدو غوښتنه کړې وه. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وروستیو عملیاتو کې 28 وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ کې امنیتي ځواکونو نن ویل د دایشان په بټي کوټ، روداد، دیبالا او دور بابا ولسوالیو کې وژل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د اټومي وسلو بلاستیک میزایلو د تجربو د درولو اعلان کړی دی. د جنوبي کوریا یون هاف خبري ایجنسی د رپورټ تر مخه د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنسی ویلي چې شمالي کوریا به اټومي تجربو درولو ته د دشمن پاتې کېدو لپاره د جوهري ازموینو یو مرکز هم تړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون به راتلونکي اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اټومي تړون خبرې کوي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. دا پروګرام تاسو لپاره بشیر ګواخ تیاروي. د دې نه پس یو بل اونیس پروګرام ټولنه او سخت دریزی هم لرو. را سره پاتې شئ.
د سولې پر لور
د مارچ په 28 نیټه د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کې د سولې پر خبرو بحث وشو. ازبک چارواکو ویل چې کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشخند کې د خبرو کوربه شي. آیا دا به د سولې پر وسلو کې مرسته وکړي؟ زه بشیر ګواکی مونږ د سولې پر لور خبرونه کې په همدې مسلې خبرې کوو. اوریدونکو، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف په تاشخند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې ویل چې د افغانستان د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله ځکه ضروری ده چې که جګړه دوام وکړي ګاونډیان او د مرکزي اسیا هیوادونه هم ورسره زیانمنېږي.
موږ ټولو دا مسله درک کړې چې د افغانستان له ماتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم له منځه یوسو. د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو، که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د سولې پر لور
تسهیله مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د تاشخند په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې زو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې لپاره باید شریکي حاضر شي. هغه د فروری 28 تاریخ د کابل په غونډه کې کړی د هغه وړاندیز ذکر وکړ چې نوموړی پکې طالبانو ته کړی و. ولسمشر غنی هغه مهال ویلی وو چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به یې ومني، له تور لیست څخه په وسلو کې به یې مرسته وکړي او په پایله کې به د حکومت برخه شي. طالبانو د سولې دا وړاندیز نه رد کړی او نه هم منلی دی. دوی خپل بریدونه هم نه دي ودرولي. د افغانستان د پارلمان یو غړی خالد پښتون وایي داسې ښکاري چې طالبان د روغې جوړې اراده نه لري.
په ډېر تعصب سره زه وایم چې قرار شنیدنی کوم اطلاعات چې د منطقې څخه راځي په زابل، غزنی، کندهار کې زر زیات شمېر د تیرو کلو په پرتله طالبان د شوه سوي دي. حتی په زابل کې دونه ډېر د غټو طالبانو ازدحام خبرې کېږي. په مجموع کښې زموږ غوښتنه د حکومت غوښتنه د بلمي جامې غوښتنه دا وه چې د ولسمشر د 28مې د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د سولې وړاندې کړی وو د هغه پاکیج په رڼا کښې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي، د خبرو په بهیر ته داخل شي او ملت نور پرې نه ږدي، اجازه ور نه کړي چې ملت دوی وزیروي، ملت مړ کړي، بے گناہ خلق مڑ کی.
دا سولے پر لوگ
تا سے مشال ریڈیو دا سولے پر لوگ خبرونه اوري. و هم اوریدل چې ځینې خلک فکر کوي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو ځواب نه ورکول په دې معنا دی چې دغه وسلواله ډله نه غواړي له جګړې لاس واخلي. خو د افغانستان د سولې علي شوراوی دوی ته رسیدلو معلوماتو تر مخه طالبان په خپل منځ کې په دې خبرې کوي چې څنګه په مناسب انداز سره د سولې وړاندیز ته ځواب ووایي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابه په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په هکله باندې رامنځته شي. د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان ملت له دې جګړې نه ځورېږي، موږ به هیله لرو چې ډېر ژر وکولی شي د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت همدغه پیشنهاد ته ځواب ووایي.
سیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. وال سټریټ جرنال ورسپانې په یو مقاله کې د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سره شوه چې د سولې خبرو کې خپل کردار ولوبي. کابل او واشنگتن فکر کوي چې سعودي عرب کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. د دې وجه دا ده چې سعودي عرب کولی شي خپل اسلامي مذهبي حیثیت وکاروي. خو طالبان د سولې د خبرو پیلول لپاره د بهرنیو ځواکونو وتل مهم شرط بولي. افغان چارواکي بیا وایي که طالبان سوله وکړي نو بیا د بهرنیو ځواکونو د موجودیت ضرورت نه پاتې کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته تا د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي نیم رضایت دی.
suggested that the Taliban should seriously consider.
دوی موږ په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز جدي ونیسي، او زه باید دا ووایم چې په دې اړه د طالبانو له لوري د ځواب نه موجودیت د رد په معنا نشي کېدی، او دا معنا هم ورکولی شي چې ښایي دوی د ځواب لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي، او موږ د دوی د نه ځواب په اړه دومره اندېښنه هم نه لرو. افغان حکومت طالبان سره په داسې حال کې د مذاکراتو په لټه کې دی چې ملګري ملتونه وایي د مارچ تر 1 پورې د دوی ثبت کړې شمېرې ښیي چې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمی چاودنو کې ډېر خلک وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. عصمت ساروانی نور حال درته وایي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې د 2018 میلادي کال د لومړیو درو میاشتو په شان د ملکیانو مرجوب لیل وړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې 1,300 افغان ملکیان وژل شوي او 1,415 نوي نور ژوبل شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په وینا همدومره ملکي افغانان د 2018 او 2019 میلادي کلونو په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. یونما د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې په جګړه کې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال انګریت هایډمن وایي د افغانستان په جګړه کې ټولې شاملې خواوې باید له هر هغه څه څخه چې په وسې پوره وي د ملکیانو د ساتنې لپاره کار واخلي. افغان ملکیان لا هم په جګړه کې په داسې حالت کې قرباني ورکوي چې مخنیوی یې کېدای شي. دوی باید نور دا لړۍ پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې ډیری ملکیان په انتحاري حملو د سړک د غاړې په ځای پر ځای شویو بمونو یا ماینونو او ډلهیزو بریدونو کې وژل شوي دي. ورپسې ډیرو ملکیانو ته په مځکنیو جګړو کې تلفات اوښتي دي. هدف منی یا قصدي حمله د جګړې د وخت د پاتې شویو وسایلو چاودنی او هوایی بمباری د ملکیانو د تلفاتو د دریم عامل په توګه یاد شوي دي. راپور زیاتوي د تیر کال د ورته مودې په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري ملکیانو ته د مرجوبلو شمیر زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2,258 مرجوبلو کې د 1,500 ملکیانو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی چې تر تیر کال په 100 کې شپږ زیاتوالی شي.
د سولې پر لور
او همدې سره لمشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
په اونیس پروګرام ټولنه او سختریزي کې دازل په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون ته کتنه شوې ده. دا پروګرام احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
د مشال رادیو په ونی خبرونه ټولنه او سخدریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې په پا پاکستان کې د ټولنې په اړه بحث تاسو واوریدی چې ولی او تر کومه حد سخدریزی سوی ده. یو خواته که په پا پاکستان کې بیلابیل عوامل او محرکات د سخدریزی سبب سوی، نو بلخوا په خپل سخدریزی پر بیلابیلو طبقو اغیز کړی او هغوی په ژوند کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دي. ټولنه او سخدریزی روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په ناسم استعمال کې سخدریزی څومره رول لوبولی دی. له مذهب سره د تړلو سزاو قانون د پاکستان له جوړېدو مخکې د برتانوي واکمنانو لخوا په 1860 کال کې د برصغیر په نیمه وچه کې رایج سو او بیا په 1908 کال کې پراخ کړل سو. په 1908 کال کې د پاکستان له جوړېدو سره سم دغه قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې سو، خو مذهب ته د سپکاوي قانون یا بلاسفیمی له په 1908 لسیزه کې د بیلابیلو دفعو په زیاتولو معرفي سو او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له 2 کلونو څخه تر عمري بند او بیا د مرګ تر سزا پورې وټاکل سول. په پا پاکستان کې لیدل سوي چې دا قانون ها وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بېل څه ډول پلټنو او پښتنو مشکوک یا تورن کس پر هغه ځای په خپلو لاسونو ووژني. په پېښور کې قانون پوه فضل خان اډوکیټ وایي چې دا قانون د پاکستان په ګډون په ځینو نور هیوادونو کې هم په ناسمه توګه کارول کیږي چې اقدام یې د ترهګرۍ په زمره کې راځي.
همیشه مذهب استعمال شوی دی د خپلو ذاتی مفاداتو لپاره، دا هم د ترخګرۍ یو شکل دی کنه. که تاسو وګورئ د بلاسفیمی صرف په پاکستان کې نه، چې په برما کې په دین او په بنگلاديش کې زموږ افغانستان کې وګورئ دا هم استعمال شوی دی. نو ماډرن زمانه کې کومو ګورو نو دا خود انساني حقوق خلاف ورزی ده او دا هغه هتیار دی چې کوم همیشه استعمال شوی دی د غریب د عام وګړو د استحصال لپاره. او قانون کا یو مملکت جوړ کړي په یو مقصد لپاره دی، خو هغه استعمال شوی همیشه د بل مقصد لپاره دی.
په پاکستان کې د انصاف او سولې د قومي کمیسیون لمخې په دې هیواد کې له 1908 څخه تر اوسه شاوخوا 1350 کسان مذهب ته په سپکاوي تورن ګرځول سوي چې پر مسلمانانو سربیره احمدیان، عیسویان او هندوان پکې شامل دي. بلخوا د محمد نفیس په نامه د یو څیړونکي څیړنه ښیي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته سوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وجل سوي یا په زندان کې مړه سوي دي. په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي مشهوره مقدمه د آسیا بیبی ده. د پنجاب د شیخپورا یو عدالت له عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دغه 45 کلنې مېرمنې ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په جرم د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې تر اوسه لا د ځان ښکار ده. فضل خان اډوکیټ وایي چې په پاکستان کې هغه کسان هم د مرګ له خطر سره مخامخېږي چې مذهب ته په سپکاوي له تورنو کسانو سره یو ډول تعلق یا خواخوږي وشي. نوموړي په دې لړ کې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر شاهباز تاثیر ذکر کوي چې د 2011 کال په جنوري میاشت کې د خپل ساتونکو لخوا په اسلام آباد کې ووژل سو.
تاسو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر کداغه مرګ ګوري، نو هغه براه راست ستوهین نه وکړي، خو هغه صرف هغه کس چې شاه باندې د توهین الزام وو هغه ته حقوق ورکولو خبره کړې و چې د سره د انصاف وشي. کدا بی گناه وی نو د آزاد کړی شی او که ګناګار وی نو بیا د سزا ورکی. او په هغه خبره باندې خالی هغه ته بنیا جوړ کو او هغه اکستریمیزم هغه ترخه ګر به مونږ ورته وی هغه خلکو هغه اوجلو. مې اس کې نورم داس کې زی شی وی دی آسیا بی بی نه پس هغه کسان چې د چا سره سزا تیر انجش لرلو خلکو په هغه باندې د توهین الزام لګولیو.
د شاباس تاثیر له وژنې وروسته د همغه 2010 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د مذهبي لژکۍ او عیسوي وفاقي وزیر شاباس بټي په اسلام آباد کې ووژل سو. پر نوموړي تورو چې مذهب ته په سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. پر دې سربېره مذهب ته په سپکاوي تورونو کسان مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاوجن او خطرناک کار ګرځېدلی دی. د دې یوه بېلګه د پاکستان نامتو وکیل او د بشري حقوقو فعال راشد رحمان و چې په 2014 کال کې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې ووژل سو. د چ په دا ډول مقدمو کې عدالتي پریکړې څومره بې پرې او آزاد وي؟ فضل خان اډوکیټ وایي چې په عدالتونو کې قاضیان یا ججان، وکیلان او شاهدان هم د ټولنې برخه دي او له خطر سره مخامخ کېدلای شي. نو دا د حکومت کار دی چې د ټولو د ساتنې لپاره یو کوټلی میکانیزم جوړ کړي.
زما ذاتی رائے باندې تر اوس وخت پورې اغرنګي انصاف نشي کېدی
چې څنګه پکار دی، ځکه چې قاضیان دی نور ججان یا وکیلان یا دغه سیستم سره چې وابسته خلک دي هغې ته هم دا یره وي، ځکه چې حکومتونه زمونږ هغه رنګې مضبوط نه دي، هغه رنګې حفاظت د ګواهانو نشي کولی، د عدالت هم د دې معاشرې یو حصه دی، جج یا قاضي هم په دغه معاشره کې اوسېږي، هغه به هم ژوند تېروي، د هغه به هم فامیل وي، د هغه به هم بچیان وي، نو هغه ته هم دا خطر وي. خو که مونږ داسې ځان ورته کمزوری کړو نو خو بیا به دلته کې د ځنګل قانون وي او هر سړی به خپل لاسي قانون لي. د حکومت وخت دا ډیوټي ده چې هغه د داسې یو میکانیزم جوړ کړي، داسې یو طریقه کار چې کوم کې د عدالت او هغه خلک چې په چا باندې دا تور لګېدلی کېږي یا په دغه کې کوم د سیستم کوم حصه وي، وکیلان دي که هغه ګواهان دي، چې د هغې حفاظت یقیني شي، داسې واقعې ونه شي.
ډېری وخت لیدل سوي چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د شخصي یا ټولنیز زینات او دشمنیو لپاره کارول کېږي چې د ټولنې د سخت دریځي څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پنجاب په کوټه رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوي خاوند شهزاد او د هغه میرمن شمه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ټکول ووژل او وروسته د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته پلټنو ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل سول. په دې لړ کې تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د وزده کوونکی مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه بلوګرو په وهلو ټکولو وواژه. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټنو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي، بلکې هغه د یو سازش لمخې ووژل سو. د نوموړي پلار محمد اقبال په دې لړ کې پر ټولنې سربیره رسنیو، ریاست او تعلیمي نصاب ته ګوته نیسي.
که ستا چې کوم د ګاونډي سپی می خوخه بولټر یا بولډاګ او دا پاس څوک چې رجی دا لیوانی دی کنه، نو بس ته بیغمه شه، په خپل به چې کوم د خلک مړ کی. نو دا که سی مثال که ستا یو انسان می خوخه او هغه سچای بیانې، نو بس ته په دغه الزام وروته په بیا ته نور بیغمه یا ولی چالتہ کې چې کمندونو د اولس شعور سره ټول راځي لوبي کوي او زمونږ د میډیا هم چې کمندونو دا کوشش نه کوي ګورځي چې کرکټ له ذهن جوړول شي، امن لم جوړول شي، د تشدد لم جوړول شي، د مکالمه د پاره هم چې کمندونو سوچ جوړول شي او دا زمونږ د نصاب نو په دغه کې هم بچو ته چې کمندونو زهر وردان نه کړی دي او هغه خبري ورته کوي. موږ په خپل چې دا اوسنۍ نصاب وګورو یا دا اوسنۍ تاریخ چې دای څه بیانې دا ډېری خبري زموږ مخکې شوې دي، ډېر زیات دروغ وته وي. نو چې کله ته د خپل بچو اډانه چې کم دن په دروغ باندې کېدی هغه نه به سبا څه داسې خلک وي.
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې که څه هم یو شمېر کسان ونیول سول او ځینو ته د ترهګریزه د عدالت بیلابیلې سزاوې هم اورولې دي، خو د دې پیښې وایني شاهد او د مشال خان ښوونکی ضیا الله همدرد وایي چې په دا ډول مقدمو کې مخالف لوري له هرې خوا پر شاهدانو فشار راولي، ان د هغوی د وژنې هڅه هم کوي.
په دې کې یو ډېر اهم ګواه ماسټر کې وډنو هغه چې کله د مشال د اوچتو نو دا غوړ سره خبرې شوې، هغه خبرې ډېرې اهم وي. هغه دا و چیرې هغه غریب ورته وی چیرې زه خو دا خلک ما وژني او دی ما ته څوک راته کافر وي، څوک راته زه مسلمان یم او هغه کلمه وي، نو دی هغه د مخ نه لری کو چیرې په څه طریقه باندې د غوا مونږ لري کو چې دا کیس مونږ خراب کو چې ځکه نور سنونو کافر به ډیکلیئر کو چیرې دا کافر مونږ وژلې دي. هغه باندې ما حمله وکړه او هغه د وژلو کوشش کو هغه پس بچ کړ. اکسیډنټ کې چې هم نه د وژلو کوشش وکړو نو تاسو دا اندازه لګی چې دلته بیا د مذهب خبر بیا پاتې شي، بیا خلک ذاتی دشمنو ته او ذاتی مسلو ته داسې انداز کړه شي چې د دې ته نه ګوري چې مذهب څه وي، لکه مذهبي چیر د دانې وچې سړی دی او هغه چې کم دینو پاس ټیټه وړن دی هغه هغه ماشوم سره خبرې شوې او تا هغه باندې هم چې کم دینو اټیک کړي یا دغه شنور چې کم ګواهانو او هغه چې به کورونو ته تلو هغه ته چې کم دینو یا خو به ورته په مختلف طریقه به بلیک میل کول یا به ورته مینتونه کول چیرته زمانه مو نه لیدا شو نه کیدا شو نه کی په مختلف هات کاندې دي استعمال فلک.
د مسلس پکاوی په تور کې یو خوا تورن کس ووجل سي یا د مرګ لګوار سره مخامخ سي، نو بل خوا د هغه کورنۍ هم له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ سي. د مشال خان پلار محمد اقبال په دې لړ کې د خپل ستونزو ذکر کوي.
په کاروبار د سړی زمادري اثر ورغړېدلې ده، زما بچای ما ته په کور کې ناشتي دی تعلیم له نشي دی له یو قیمتي بچی مې د میان زلاړو په دې بچای غانو به ما چټول عمر مهنت کړې ده کاروبار مې کړې ده ما ټولې پیسې راوړي دي هغه ما په دای باندې جلا ګولې دي هغه لاړې رااله مطلب داره. یقیني خبره ده چې داسې خاندان د ډېر لوی تکلیف سره مخامخ وي. او دا جی زما چې زما دومره حوصله ده چې زه باوجود دغې چې کوم دنو زه په شا نه شوم، ما مجرمانه خاموشي اختیار نه کړه، زه د چا نه ونه یریدم، زه حرف نه شوم. نو مثال په تور داسې به هر څوک وي چې دې ته به ټینګ شي، یا خلک ورته نه ټینګېږي، او زه ورته ولاړم. شکر دی چې زما نه پسته چې کوم دنو اوس ورو دارې خلک راوځي خپل تپوس کوي. مطلب داری
له هغه وروسته چې مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوی یو شمېر کسان بې ګناه ثابت شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې ولس ولې قانون په خپل لاس کې اخلي، او د دروغو د تور لګولو لپاره ولې په قانون کې سزا نشته. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې اسلام د مذهب د ناسم کارونې اجازه نه ورکوي، او د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ کړل شي.
سو پورې چې د توهین رسالت قانون دی، دا خو زمونږ په پاکستان کې موجود دی، او زمونږ د قومي جذباتو حصہ ده. خو د دې بد استعمال، سوء استعمال، غلط استعمال د دې دین بالکل اجازت نه ورکوي. زمونږ په دین کې د دروغ ویلو خو ډېر سخت مذمت شوی دی. نو که چېرته غلط الزام په چاو لګے، دا دین تقاضا بالکل نه ده، او د دې سوء استعمال لپاره باید چې قانون سازی وشي. او اسلامي نظریاتي کونسل ته که چېرته دا کیس راغی، نو دی علماء په مشاورت به مونږ ان شاء الله د دې لپاره قانون سازی کوو.
په پاکستان کې د سخدریزی په واده کې پر ریاست هم تور پورې کیږي چې دې په دې ته واده ورکړي، او د هغو خلکو یا ډلو ټپل پر شا درېدلې چې سخدریزی ته هوا ورکوي. د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې ریاست ته پکار ده چې ټولنه له سخدریزی را وګرځوي، ترڅو مشال خان غوندې نور ځوانان په ناحق قرباني نه سي.
زما خو خپل زوی چې کوم دنو په ډیر بے دردای سره قتل کو، خو هغې لا قبر او لحد ته نوکوس کړی چې ستاسو د ریډیو ته ما ډومبای انټرویو کړې وه، او هغې کې ما دا خبره وکړله چې یاره جی زما دا بچی خو واپس نه راځي، خو اخر دې ملک کې د نورو بچو تاپوس په کار دی، او دې باندې ریاست چې کوم دنو ناکام ښکاري. نو مونږ خو دا غواړو چې ریاست دې ناکام نه، د قانون چې کوم دنو بحالی دي په دې ملک کې، او د دې ملک دا سیره دې روښانه وي. خو لیکن مثال په تور باندې چې کوم دنو ریاست هیڅ ذمواري نه پوره کوي. تاسو وګورئ ډېرې خبرې داسې وي په دې ملک کې چې کله دغه د ریاست خلکو په مفاداتو کې، نو که څوک ټوله ورځ عدالت ته هم کنځل کوي نو هغوی ته څه نه وایي. او تاسو وګورئ چې مشال وژنو د لسو بجو نه کیسه شروع وه، او په درې بجې باندې هغه قتل کړ د رز رڼا په یونیورسټۍ کې، او دغه ځای د ریاست ټولې ادارې موجود وې. نو ریاست چې کوم دنو که ذمواري پوره کوله، نو مونږ به د دوره تکلیف نه، د دوره درد نه به دا قوم چې کوم دنو سلا تیرېدو. چرته چې د قوم د حق اواز کیږي، چرته که ته دا وایي چې یاره ظلم دي نه کیږي، خلک دي نه شي تختوله، نو بس په تا باندې سپاهي یار کټ کی، تاله سکار ګوري ټوله ورځ د تنګ نظرای پرچار دی، ته تعذیبونو د ټکراو خبرې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو مشر غړی شیر محمد ایډوکیټ هم ریاست ګرم ګڼي، او وایي چې تر څو ریاست کوټلي اقدامات نه وکړي، نو په ټولنه کې به دا ډول پیښې تکرارېږي.
دا خو د ریاست ذمہواری ده. په ریاست کې چې هر وګړی دی، هغه که د هر مسلک دی، که د هر مذهب دی، که د هر فرقې دی، د هغې تحفظ چې دی هغه د پاکستان په عین کې د ریاست ذمہواری ده چې د هغه د عقیدې تحفظ وکړي. یعنی هیڅ یو مذهب سړي ته دا اختیار نه دی حاصل چې هغه د بل چا مطلب چې د مذهب توهین وکړي، بې عزتي وکړي، او د هر مذهب کفر کسو کوي په کار چې د هغې مطلب چې مخنیوی وشي. اوس ریاست دا دی چې بس په یو خاص دغه باندې تاسو په دې تېر وختونو کې وکتل چې دا د ختم نبوت په حواله باندې څومره لوی مطلب چې هنګامې وشوې، تحریکونه وچلېدل، او په هغې باندې په پارلمنټ کې څومره، نو دا ځکه چې حکومتونه او دا خلک چې دي دا ډېر زیات لکه بې وسه دي.
دا چې د مذهب سپکاوي قانون په لړ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون څه کړي، او د دې قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره څه سپارښتنې وړاندې کړي دي. شیر محمد ایډوکیټ وایي دوی په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتونو سره په دې لړ کې مذاکرات کړي دي.
مونږ د حکومتونو سره په دې کې خبرې هم کړې دي، او هغې ته مونږ دا پیشکشونه کړي چې دا طریقې کار ډېر زیات غیر انساني دی، ځکه چې دې که هیڅ حکم مطلب چې معاف کېدی نه شي، او مطلب چې په چا باندې تور لګي، الزام لګي، نو په کار دار چې باید چې تاسو د هغې مطلب چې لکه مخنیوی وکړئ. او خاص کر مونږ تجاویز دا ورکړي چې کوم سړی فرض کوي او چا باندې الزام لګي چې رد داسې د بلاسفیمي یو عمل کړی دی، نو په کار چې د هغې نه مخکې مطلب چې د یو بی پی او د ډیسټریکټ پولیس افسر په لیول باندې یو کمیشن وی چې هغه تحقیق وکړي، ځکه چې ډېر خلک چې دي د ذاتي غرضونو لپاره مطلب چې دا قسم خبرې کوي د دې ډېر زیات ناجایز او غلط استعمال کیږي او دې کې د بشري حقوقو ډېر زیاته خلاف ورزي کیږي.
په پاکستان کې د سختدریزي پدیدې کې یو خو ادم برداشت ته لار هوار کړي، نو بل خو د ګڼو کسانو ژوند له کړاو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې پر مذهبي لږکیو د سختدریزي اغیز ته کتنه کوو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ